The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
The Voice of America Jiva Da In the Khali Ya Shambi Uraz The Kaal 2020 The December The Miash Te Dre Mani Dada Tadi Khabari Khabarawana Ki Dar Dazo Nusrullah Khan Har Kale Waayam Numre The Muhim Khabruno Sir Taki امریکا، برما، چین، ایران، پاکستان، روس، سعودی عربستان او څو نور هیوادونه د نړیوالې مذهبي ازادۍ د قانون له مخې د ځانګړي اندېښنې هیوادونو په توګه نومولي. بلخوا په کابل کې په یوه ورځ د پاکستان په ناظم الامور او ګلبدین حکمتیار بریدونه شوي، خو دواړه ترې روغ وتلي. امریکا، پاکستان او طالبانو یې غندنه کړې او د بلومبرګ خبري ادارې په خپور کړي رپورټ کې ویلي شوي، پاکستان د ګڼو بشري او امنیتي چیلنجونو سره مخ دی چې پکې د تحریک طالبان پاکستان لخوا تشدد سیوا کېدل هم شامل دي. سرټ کې تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د امریکې د خارجه وزارت په خپور شوي مطبوعاتي رپورټ کې ویلي شوي، په ګرد نړۍ کې خلک د عقیدې په بنیاد حکومتونه او غیر دولتي عناصرو د لاسه زورول کیږي، ګواښ ورته کیږي، زندانی کیږي او تر دې چې وجلې کیږي. دغه رپورټ کې ویلي شوي، په ځینو حالاتو کې د خپل سیاسي ګټو لپاره د خلکو د مذهب او عقیدې ازادي محدودول کیږي. زیاتوي دا کړنې خلکو کې تقسیم پیدا کوي، اقتصادي سلامتیا ته نقصان رسوي او سیاسي ثبات او سوله په خطر کې اچوي. امریکا به د سرغړونو په وړاندې ودرېږي. په دغه مطبوعاتي رپورټ کې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتني بلنکن ویلي، نن زه د برما، چین، کیوبا، ایران، پاکستان، روس، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمانستان د 1998 کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ د قانون له مخې د ځانګړي اندېښنې هیوادونو په توګه اعلان کوم. خغلی وایي، زه الجزائر، مرکزی افریقا، کوموروس او ویتنام هم د مذهبي ازادۍ په سختو سرغړونو کې د ښکېلتیا یا زغملو لپاره د سار ځانګړي لیست کې شاملوم. او اخر کار، زه الشباب، بوکو حرام، حیات التحریر، الشام، حوثیان، د لوی صحرا داعش، د لویدیځې افریقۍ داعش، جماعت نصرت الاسلام والمسلمین، طالبان او واگنر ډله د خپلو کړنو په اړه د ځانګړي اندېښنې د تنظیمونو په توګه نوموم. خغلی وایي، زموږ د دې طرحو اعلان زموږ د ارزښتونو او ګټو په پام کې نیولو سره د ملي امنیت د ساتنې او په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د پرمختګ لپاره دي. هغه هیوادونه چې دا او نور بشري حقونه په اغیزمنه توګه تحفظ کوي، د امریکا ډیر سوله ییز، باثباته، سوکاله او د باور وړ ملګري دي د هغو هیوادونو پرتله چې نه یې کوي. انتني بلنکن وایي، موږ به د نړۍ په هر هیواد کې د مذهب یا عقیدې د ازادۍ وضعیت نگرانی بکوو او د هغو کسانو ملاتړ بکوو چې د مذهبي ظلم، زیاتۍ او توپیری یا امتیازي سلوک سره مخ وي. بلخوا په کابل کې په یوه ورځ د پاکستان په سفارتخانه او پاکستان ته په نږدې ګڼل کېدونکي د حزب اسلامي افغانستان ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار په دفتر بریدونه شوي، خو د پاکستان د سفارتي مشن مشر او ګلبدین حکمتیار دواړه په دې بریدونو کې روغ پاتې شوي دي. امریکا، پاکستان او طالبانو د برید غندنه کړې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان په سفارت شوی برید د افسوس وړ ګرځولې او افغان دولت نه یې په سمدستي ډول د دې پیښې د پلټنو او پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو او د قانون منګولو ته د راکش کولو غوښتنه کړې. د پاکستان د خارجه دفتر له لوري په یو اعلامیه کې ویلي شوي چې د جمعې په ورځ کابل کې د پاکستان د سفارتخانې په ودانۍ برید شوی چې هدف یې د پاکستان د سفارتي مشن مشر عبیدالرحمن نظامانی په نخښه کول وو، خو له نیکه مرغه هغه په معجزانه ډول د برید کې خوندي پاتې شوی دی. بیان کې ویلي شوي چې برید کې د پاکستان د ناظم الامور یو ساتونکی اسرار محمد سخت جوبل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه غندلې. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی په ټویټر لیکلی دی، په کابل کې د پاکستان د سفارت په لور د ډزو او ناکام برید هڅه په کلکو ټکو غندي او یو امنیتي زخمی شوی کس ته عاجله شفا غواړي او به هیڅکله مغروزو کړیو ته اجازه ورنکړي چې په کابل کې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو امنیت وګواخي. بلخوا د نسل وجنې د مخنیوي لپاره د سایمن سکاچ مرکز او د نړیوالې پوهنې ډکی سنټر په خپل تازه رپورټ کې پاکستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې په اول نمبر شمار کړی کوم هیوادونه چې د ترهاګرۍ، مذهبي تندروی او سیاسي بې ثباتۍ له امله د تشدد د خطر لاندې دي. په رپورټ کې افغانستان په اووم نمبر یاد کړی شوی، چرته چې د رپورټ تر مخه د طالبانو د واک وروسته هدفی وجنی او په مذهبی غونډو بریدونه سیوا شوې دي. بلومبرګ خبری ادارې چې د سیډنیز ادارې رپورټ یې خپور کړی، پکې ویل شوی پاکستان د ګڼو بشري او امنیتی چیلنجونو سره مخ دی، چې پکې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د تشدد سیوا کېدل هم شامل دي. دا رپورټ په داسې حال کې خپور کړی شوی چې تحریک طالبان پاکستان په 28 نومبر د پاکستان د حکومت سره ډزبندي ختمه کړې او په ټول ملک کې د حملو کولو وروسته یې په 13 نومبر په کوټه کې د پولیسو پر ټرک ځانمرګي برید کړی او له دغې وروسته د نورو بریدونو ذمواري هم منلې.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دیو دا د نسل وجنې د مخنیوي د پاره د سایمن سکاچ مرکز او د نړیوالې پوهنې ډکی سنټر په خپل تازه رپورټ کې پاکستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې پاول نمبر شمار کړی کوم هیوادونه چې د ترهاګرۍ، مذهبي تندروی او سیاسي بې ثباتۍ له امله د تشدد د خطر لاندې دي. په دې اړه نور تفصیل درته د سیمې څخه د یو خبريال حمید الله وړاندې کوي.
د نسل وجنې د مخنیوي د پاره د ویلسن سکاٹ سینټر او د نړیوالې پوهنې د ډکی سینټر د شریک رپورټ پاکستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې په لومړني شمیره کې دی، چرته چې په راتلونکو ورځو کې عامې وجنې او د سیاسي اړیکړې خطر موجود دی. د پاکستان نه علاوه ګاونډي هیواد افغانستان هم په دې نوملړ کې په اووم نمبر دی، چرته چې رپورټ وایي د طالبانو د واک وروستو هدفي وجنې او په مذهبي غونډو بریدونه سیوا شوي دي. د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ډایریکټر امیر رانا وایي،
تو لگتا ہے کہ یہ ابھی سلسلہ بڑھے گا اور اپنے ان حملوں میں کوئی شدت آنے کا امکان اس کے اندر بہرحال موجود ہے.
دیوائی د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان سره د دزبندے د ختمول وروسته دیوینی چې په تشدد کې زیاتوالی روان دی.
گریجولی انکریز ہونا شروع ہوئی ہے اور ابھی اس سطح کے اوپر نہیں پہنچی جہاں پہ 2013 یا 2014 کے اندر تھی.
دیوائی قسم د تشدد او عامې وجنې کچ هغه نه ده چې په تیر لسیزه کې وا، خو په راتلونکو ورځو کې دوی په دې بریدونو کې نور هم توندوالی ویني. رپورټ وایي د داعش لخوا د حملو خطر په مذهبي لږکیو ډلو ډلیز بریدونه او په هیواد کې روان سیاسي کړکېچ هغه علتونه دي چې پاکستان د تشدد د خطر لاندې ړمبنې هیواد ګرځي. څېړونکی پروفیسر خورشید خان وایي،
نو دا داعش چې کوم مختلفې ډړې دي هغه هم ویل کېږي دا چې د دوی سره په اګریمنټ کې دي، په شیشه بیا کم به داسې وګورو. نو دلته کم نور ملټنټ اتنیټک ارګنایزیشن دي، خاص طور بلوچ نیشنلسټ باره کې دا ویل کېږي چې دا هغوی هم د ٹی ٹی پی سره یو خاص قسمه انډرسټینډنګ دی وغیره. نو که داسې وشي د دې مطلب دا دی چې یاره دې ځای کم اقدامات کې دوی الرډي په دغه دغه کې هم دغه نیوز مقتل نه په هغه کې داسې هدایات جاري کړي د خلکو دپاره چې یاره تاسو زمونږ چې د حکومت سره جګړه ده.
خو ډاکټر عامر رانا بیا وایي چې د تشدد زیاتېدونکي خطر ته بیا د ریاست پاکستان ځوابي حکمت عملي او تګلاره نه ښکاري، او دوی وایي د ده په نظر دا ډېره مهمه خبره ده.
ابھی تک کسی سطح کے اوپر کوئی حکمت عملی کے طور پہ دیکھا نہیں گیا کہ اس کے لیے کیا اس کے تدارک حکمت عملی ہو ریاست پاکستان کی طرف سے.
تشدد دا خطر لاندے ہیوادونو پا دین املڑ کے دونور ایشیائی ہیوادونو ہم شامل دی. رپورٹ کے دا ہند پا اتم نمبر شمار پا دی بنیاد حودل شوی جد نریندر مودی ہندو کام پرست حکومت پا دا ہیواد کے دا مسلمان اقلیت پرزد پا حکومتی سرپرستے کے منظم تپرک زیاد کرے دے. حمید اللہ وی وی ڈیو نیوز پیخور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا ڈیوا دا د پاکستان د پوز په کمان کې لبدلې دوه وروستا او د ترهاګری د مخ په سیوا کې دونکو پیښو پترس کې د دفاع وزارت د پاکستان پوز لپاره د اضافي پندونو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد څخه د دیوا خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د دفاعي چارو وزارت د پاکستان د وسلبند ځواکونو لپاره د اضافي فندونه په داسې حال کې غوښتلي چې په هیواد کې د ترهګرۍ پیښې سیوا شوي او د هغوی پر ضد پوځي عملیات هم روان دي. د ورځپاڼې ډان د رپورټ تر مخه د پوځ لپاره د اضافي فند د غوښتنه د دفاع سیکرټري لیفټننټ جنرال ریټایرد حمود الزمان خان د خزانې د وزیر اسحاق ډار سره په ملاقات کې کړې ده. د خزانې د وزارت لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی چې په دغه لیدنه کې په دفاعي او اقتصادي ستونزو باندې د خبرو ترڅنګ د سکیورټي په اړوند د بجټ باندې هم خبرې اترې شوې دي. دا پرمختګ د تیرې میاشتې اکتوبر په 28مه نیټه د اقتصادي رابطه کمیټې لخوا د دفاع د وزارت لپاره د 1.5 ارب روپو د ګرانټ د منظوري وروسته شوې دي. پاکستان دا محل د ایم ایف د قرض په پروګرام کې هم شامل دی او د بهرنۍ قرضو ستنولو ضرورتونه هم سیوا کیږي. نو په داسې حال کې د دفاع په مد کې اضافي بجټ غوښتل څومره جواز لري؟ نو په دې اړه د مالیاتي چارو خبريال او سیړنکار مهتاب حیدر ډیوا سره خبرو کې وایي د دې اضافي پرشاد بنیادی دوه علتونه دي، یو ګرانی او بل د ډالر په مقابله کې د روپې قدر کمیدل.
بنیادی طور پہ انفلیشن پلس ایکسچینج
ہغوی پاکستان چی د بهر هیوادونو څخه کمی وسلی اخلی د هغه بی هم زیاتیږي او داسې د مخپسی واکی دن کې گرانه او د کمزوري روپے لقبل د دفاع لګښتونه هم سیوا شوی دی. پاکستان د روان مالی کال په بجټ کې د دفاع لپاره 1.5 ارب روپے مختص کړی دی. ورسپانډان په خپل رپورت کې د سرچینو دخلی لیکلی چې د دفاعي چارو ډلې د خزانه وزارت ته ویلي چې هغوی لمخ کې څخه د دفاع بجټ کنګل کړی دی، خو د سیوا کیدونکو ګرانه او په ځانګړي ډول په پټرولو باندې لګښتونه سیوا شوي چې لکه بلې د هغوی د بجټ خساره هم زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو سیړنکار او د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه ډیوتوي د دفاع لپاره د اضافي رقم بندوبست کول هم اهم دي، ځکه چې په هیواد کې ترهګری سیوا کیږي او امنیتی ادارې هر وخت فعال وي.
فیول کے مد میں ہے اور ان کی موبیلیٹی کے مد میں ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے.
اخوا د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین ډیوتوي چې د تیلو په بیو کې د اضافه لقبل د پاکستان د ټولو وزارتونو په لګښتونو کې اضافه راغلی ده چې پکې د دفاع څنګه هم شامل ده.
نو لازمی خبره ده اپریشنل کاسټ سیوا شوی دی او دا غوی د ډیماند چې کم دی دا جائز دی، خو بل طرف ته د ګورنمنت چې کم اخراجات دي د ګورنمنت کم جیب دی، آیا اجازه ورکړي چې کم فردر انکریز دی لاغه کنه ورکړي؟
د سیلاب رستو د بهاله په ګامونو باندې د لګښتونو پرته د سود په ادایګیانو کې د اضافه لقبل د پاکستان حکومت دا وخت د 1 ارب روپو د مالیاتي خساره سره مخ دی او د پاکستان د مرکزی بانک تر مخه د بهر ملکی زر مبادله ذخیره کې هم 2.5 کروڑ ډالر کمی راغلی دی او د دې حجم اوس 1.5 ارب ډالر ته کته شوی دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی ویلي چې هر اداره باید په خپل چوکاټ کې کار وکړي، هر اداره د اساسي قانون پر رسمیت وپیژني او دړکۍ ورکړي. کچری علي وزیر د دسمبر تر 14 پورې راخوشې نکړه شو نو دوی به احتجاج پیل کړي. هغلی په پاکستان کې د ترهاګرۍ غند نکړي. نور تفصیل د کوټي څخه د ډیوا خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
د کوټي د ایوب سټیډیم په تالار کې د پښتون ملتپال د خان عبدالسمد خان شهید د نڅلويشتم تلین پر مهال باندې یو لوی غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي وویل چې هر څوک تراګری کوي موږ غندنه کوو. د ده په خبره چې یوازې په افغانستان باندې د تراګری تور پوری کول ناسمه ده. محمود خان اڅکزي وویل کچيري په افغانستان کې وضع ناسمه وي، ناقراره وي، نو بیا پاکستان او ایران هم خوندې نشي پاتې کېدای. محمود خان اڅکزی ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله باندې د اځغان تار پر لګېدو باندې دوی سخت تشویش لري. د ده په خبره چې پر سرحدي پوله باندې پر و ځایونو دي د سرحدي پولې مارکیټونه دي جوړ کړل شي، او که چیرې و خلکو ته د تګ راتګ او د قانوني تجارت اجازه نه ورکول کېږي نو بیا به دوی د نړیوال عدالت دروازه وټکوي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر وویل چې پاکستاني چارواکي دي افغانستان خپله پنځمه نه ګڼي، د یو ګاونډي حیوات په رنګ دي اړیکې او چلن ورسره وساتي، چې د افغانستان و خلکو ته دي د دواړو حیواتو شاریتوب ورکول شي.
افغانستان چې چا جمهور جوړ کړی دي دا د پاکستان مخې دا د افغانستان د پوندرو رنګو یزمانو پر وړي دي دا به د افغانستان په جوړولو کې مهرباني کوي.
پر طالبانو باندې غږ وکړي چې و ښځو ته دي د زده کړو اجازه ورکړي. محمود خان اڅکزی دا خبره هم وکړله چې دا وخت پاکستان له اقتصادي او سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی. په پاکستان کې د هر اداره په خپله قانوني دایره کې د دننه خپل کار کوي. د وویل چې پاکستان د افغانستان لارې د روس په شمول له یو شمېر هیوادو څخه پیټرول، ګیس او برېښنا ترلاسه کولی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا وخت له یو شمېر اختلافاتو سره هم مخ دی چې د دغه ګوند د سیکرټري جنرال په شمول او یو شمېر خلک له ګوند څخه ایستلي هم دي. د سیاسي چارو کارپوهان او په ګوند کې دننه ځینې خلک د دې علت په موجوده وخت کې د افغانستان په اړه باندې د دوی د تګلارې بدلون او د پاکستان ډیموکراتیک موومنت ملاتړ په ګوته کوي. د جین خلګو لخلې چې دا د دوی د منشور له مهم ټکو سره ټکر دی. خان عبدالسمد خان شهید د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ بنسټ شوډونکو یو لمرګ ورسته د خان شهید په نامه باندې مشهور دی. په 1908 میلادي کال کې په ګلستان عنایت الله کاریز کې زیږیدل یو. د 14 کال په عمر کې په سیاست باندې پیل کړی وو. ډیر کال یې په بند کې تیر کړی دی. په 1903 کې د دسمبر پر 2 نیټه باندې د کوټ شار پر سید جمال الدین افغاني سړک باندې د کور ته لښپې نامعلومه کسانو دوا لاسي بمونه ور وغورځول چې په نتیجه کې د په حق ورسېدی. حمید سنسور وی وی ډی وا کوټا.
امریکای صدر جو بایدن او د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون په دې خبره سلا شوې دي چې دوی بچری هم په یوکرين دباو نه اچوي چې د روس سره د جنگ په ختمېدو خبري وکړي. دوی ویل امریکا او فرانس د نېټو د ملګرو ترڅنګ د روس ته يرغل پر ضد کلک ولاړ دي. تفصیل د وی وی د سندي سین په رپورت کې د ډیوا همکار بختور شاو وړاندې کوي.
د امریکا په صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون سره د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د اوکرين او نورو موضوعاتو د سوګینټو د خبرو وروسته صدر بایدن یوې خبري غونډې ته وویل د پوتین سره خبرو ته په داسې صورت کې تیار دی چې د ناتو ملګري هیوادونو سره سلا مشورې وکړي. صدر بایدن وویل په سمدستي ډول یې د صدر پوتین سره د رابطې سمنسوبه نشته او نه هم په خپل سر داسې کول غواړي. د امریکای صدر جو بایدن زیاته کړه په یوکرين کې د جنگ د ختمولو یو ځانګړی لار داده چې پوتین د اوکرين نوزي. د صدر بایدن ترڅنګ خبري غونډې ته وینا کې د فرانس صدر ماکرون وویل هغه کلک یقین لري چې امریکا به د یوکرين ملاتړ جاری ساتي او یوکرين سره به خپل پوځي او انساني مرستې روانه ساتي. د فرانس صدر زیاته کړه چې یوکرين سره د امریکای مرسته ډیر اهمیت لري. صدر بایدن وویل امریکا به هیڅکله د یوکرين نو نه غواړي چې جنگ د ختمولو لپاره د خپل رضانه بغیر څه جوړ جاړي وکړي. د فرانس صدر ماکرون لومړی صدر دی چې د امریکای صدر جو بایدن د صدارت په محل یې د امریکا سرکاري دوره وکړه. صدر بایدن وویل امریکا او فرانس دواړه د صدر پوتین د ارزوګانو په ضد ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه د امریکای او فرانس ملګرتیا د دواړو ملکونو د دفاع لپاره بنیادی اهمیت لري. صدر ماکرون وویل په داسې حال کې چې په اوکرين د روس د یرغل نه پس په یورپ کې بیا جنگ شروع شوه او دا چې مغربي قومونه او معاشري د یو شمیر مسایلو سره مخامخ شوي دي. په کار ده چې امریکا او فرانس د ورونو په شان د یو بل سره ودرېږي. هغه زیاته کړه واشنگتن او پیرس په ازادۍ او جمهوریت یو شان کلک یقین لري. بلخوا په اوکرين کې د جنگ په اړه د برتانیې د دفاع وزارت په خپلو استخباراتي معلوماتو کې د جمعې په ورځ ویلي تیره میاشت د یوکرین د مغربي سیمو نه د روسي ځواکونو په شا کېدلو وروسته یوکرینی ځواکونو ته موقع په لاس ورغلې ده چې د روس د مواصلاتو او د راست په لارو حمله زیاتې کړي. د اوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي قام ته د هرې ورځې په وینا کې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ویلي اوکرین به ګټه کوي او د یوکرین اصول به لاسبری ترلاسه کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
دیودا د پاکستان پسند صوبه کې د وروستیو سیلابونو په ایچ آی وی ایډز اخته ناروغان په خپل علاج کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان پسند کې په 2019 کال کې د ماشومانو په ګډون سلګونو د ایچ آی وی کیسونه مخې ته راغلي ول. د وی وی د خبریالي سیدراډار رپورټ درته د ډیوا همکارا مهوش جلیل وړاندې کوي.
فریدا تاش ته وروستیو په شکالي بارانونو لوجې خپل کور د لاسور کړو. چلو جی، په پاکستان کې د جون تر اگست میاشت پورې سیلابونه راغلل. سیلابونو په ټول هیواد کې د 1900 زیات کسان وژلي او شاوخوا 15 میلیارد ډالرو زیان یې اړولې دي. خو فریده تا چې ته د خپل لور د صحت نه بل څه مهم نه دي. دغه 15 کلنه ماشومه یو نیم کال مخکې په ایچ آی وی اخته شوې وه.
مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی عزیز ہے.
ہغه ماته ډیره خوږه او ګرانه ده. نه پوهیږم چې دا ناروغي ورته لکه ما وسوه او دې زه ډیر اندیشمند کړم.
د تاج لور چې باید د خپل پات جون لپاره به دوايي اخلي یوازې نه ماشوم نه ده چې په سیمه کې د ایچ آی وی ایډز سره ژوند کوي. په کال 2019 کې د سند رتو ډیرو کې د یو سلو نه زیاتو ماشومانو کې د ایچ آی وی تشخیص شوې دي. په دې شاته پاتې سیمه کې د ناروغي په اړه پوها خپرول د صحی کارکونکو لپاره د وړاندې نه یو غټ چیلنج وو چې د پاسنه په سیمه کې راغلي سیلابونو یو لوی خنډ رامنځته کړی. روغتیایي مرکزونو ته زیانونه اوښتي دي او د ایچ آی وی ډېر رجستر شوي ناروغان بې ځایه شوي دي. روغتیایي کارکونکي وایي چې دوی د خپلو ناروغانو سره د مرستې لپاره خپلې ټولې هڅې کوي. د رتډیرو په یو ایچ آی وی کلینیک کې ډاکټر شاهده حفیظ نیم
خبر پس اتنا پانی هم
زینو ناروغانو مونږ ته ویل چې دوی د سیلابونو لامل مونږ ته نشرات للی نو مونږه دوی ته دوايا نه ورسو. مونږ د سیلابونو په وخت هم کار کو او ته ټولو لوی چیلنج راته داو چې مونږه د ماشومانو قتل جوګنو. اکثر لبا د دوی مور پلار دوايا نو غسلو لپاره راتلل.
روغتیایي کارکونکو وایي په رتو ډیرو سیمه کې د ایچ آی وی تر 2100 زیات کیسونه رجستر شوي دي او په دې کې تر 1400 زیات کیسونه د ماشومانو دي. د تیز طبي لوجي کلینیک تر اتو وروسته مدینی ته ایچ آی وی تشخیص شو. د مدینی مور سکینه بی بی وایي
ایم کو کې د ټیسټ کراو
ته به نه پریږدي کله زیاتی کی کله کمی کی. دوی وایي چې دا ایچ آی وی دی او کور کې نور ماشومان راوړي چې مې نشي.
فریدا تاج وای زنی خلک د هغې ماشومی ناروغي ته سپک ګوري.
ایسے بھی لوگ مل جاتے ہیں.
موږ لزین خلکو سره ګورو چې زما لور ته په سپک سترګه ګوري او راته وایي چې هغه ته نږدې مزه او لاغه سره خبرې مکوه او دا زما زړه ماتوي زکه چې دا زما لور ده.
د سیلاب له امله رامنځته شوې تباهي کې دي شي پای ته ورسیږي. خو د ایچ آی وی مثبت ماشومانو د والدینو په وینا دا ستونزمنه ده چې د دردناک سرګندونو او نظرونو څخه تیر شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 03.
امریکا ډیوه دا خبری خبرونه لا دوام لري. په خبرونه کې وخت شوې ده چې تاسو ته اداریا وړاندې کو. دا اداریا د واشنگتن نظر سرګندوي. وړاندې کوونکی دی د ډیوه همکار مختار خلیل.
د ستمبر په 28 تاریخ د ایران د اخلاقیاتو د پولیس په ولقه کې د یوې 28 کلنې جنای د ماسا امینی د مرګ ورستو د ګرد ایران د خارونو په لارو کوسو کې خلک دی مار احتجاجونه کوي. په دې مظاهرو کې د وجلې شبو خلکو صحیح شمیر اگر که معلومه نه ده، خو د بشري حقوقو د سارنوالو وینا ده چې فوج په سوونو خلک وجلی دي چې پکې په شلګونو ماشومان هم شامل دي. دین علاوه په زرګونو خلک نیولې شوی هم دي. امریکای د تیرې میاشتې په اخر کې د ایران په هغو چارواکو او ادارو د نورو بندیزونو لګولو اعلان کړی دی چې د ایران د امنناکو مظاهره کوونکو د چقولو د پاره د طاقت ناترسه استعمال کړی دی. دا نوی بندیزونه د امریکای د خارجه چارو محکمې او د خزانه محکمې په شریکه لګولې دي. په کومو کسانو چې بندیزونه لګولې شوی دي، په دوی کې شپږ هغه کسان هم شامل دي چې د ایران د جیلونو په محکمه کې په لوی لوی څوکو کار کوي، چې پکې د تهران ایون جیل او د سیستان، بلوچستان او کوردستان صوبو جیلونه هم شامل دي. د دې جیلونو چارواکي په یو شمیر قیدیانو د تشدد کولو او دوی سره د بدسلوکۍ کولو زموار دي، چې پکې په دغو جیلونو کې پراته مظاهره کوونکي سیاسي قیدیان او د مذهبي او کمشمیره فرقو مشران هم شامل دي. ایران کې د مظاهره کوونکو خلاف د ناترسه طاقت د استعمال په معاملې کې ډیر زیاتې په سیستان او بلوچستان صوبو کې شوې ده. دغه صوبو کې د فوج په ډزو کې د ماشومان په شمول د شلګونو په شمیر کې خلک وجلې شوې دي. امریکای د سیستان بلوچستان صوبې په گورنر حسین مدرس خیابانی باندې د مظاهره کوونکو خلاف د خونړو اقداماتو کولو په سر بندیزونه لګولې دي. دین علاوه د ایران د اسلامی پاسداران انقلاب فوج په دریو غړو هم بندیزونه لګولې شوې دي. په دوی کې یو تن چې د اسلامی پاسداران انقلاب او د بسیج نومي وسلبند ملیشي واکمن دی، په سیستان او بلوچستان کې د امنناکو مظاهره کوونکو په طاقت سره د چقولو ګناهګار دی. نور دوا د ایران د اسلامی پاسداران انقلاب کمانډران دي. دوی د فوج په ذریعه د ایرانی اولس په خونړی طریقه د چقولو زموار دي. د ایران په نورو کوم دوه تنانو چې بندیزونه لګولې شوې دي، دا د ایران د سایبر شوبې کسان دي او د ایران د مخبرای په بدنامه اداره موئیس کې کار کوي. دوی باندې بندیزونه د هیکرانو د برتی کولو او دوی لا پرایوین اکیډمۍ کې د تربیت ورکولو په سر لګولې شوې دي. امریکای د ایران په هغه یو کمپنۍ هم بندیزونه لګولې دي کوم چې د ایران د حکومت د پاره د سنسرشپ او د سارنی کارونه کوي او حکومت له د جاسوسۍ آلات هم ورکوي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په ایران د دې نوو بندیزونو د اعلان کولو په موقع ویلي دي چې امریکا به ایران کې د بشري حقوقو وهونکو او په خلکو باندې ظلم کوونکو خلکو لا د سزا ورکولو او د انصاف د بول بالا کولو د پاره خپل هلې ځلې جاری ساتي. د خپل وینا په دې الفاظو ختمه کړي چې موږ به د ایران د خلکو د مرستې د پاره د لارو چارو رایستو خپل هڅې جاري ساتو، ځکه چې دوی د خپل بشري حقوقو او د بنیادی ازادو د تحفظ د پاره امنناکو مظاهرو کولو ته راوتي دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د VOA دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پانی پته ده voa.divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202205003.